السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست ویم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری او ری چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت د طالبانو ډله تورنه کړی ده چې پرونی مازیګر مهال د خورشید تلویزیون په یو موټر باندې برید کړی ده. په دغه برید کې دو کسان وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د رسنیو ځینو مشرانو هم دغه برید غندلی او خپلې اندېښنې له حکومت سره شریکې کړي دي. دا مدثر موضوع ده. نور مسایل هم لرو د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې به کشمیر ته ورشو چیرته چې هند دغه سیمه خودمختاری نه راایستلې او یو قانوني لایحه تصویب کړې ده. خلک راپاڅېدلي او مظاهرو لپاره چمتووالی لري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له واصل وصال اورو.
په پیل کې د سو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو پرونی حمله طالبانو کړی ده. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې دوه نفوذي کسان نیولی دي او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په دغه هیواد کې د جسلیک په نوم د بدنام زندان د بندولو حکم صادر کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو پرونی حمله طالبانو کړی ده. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د موندلو مخې دا برید د طالبانو کار ده. ښاغلی رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګشوب راوړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا حمله طالبانو نه ده کړې. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جرم ده. په کابل کې پرون مازدیګر د خورشید تلویزیون د عملې پر موټر د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شول. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې دوه نفوذي کسان نیولې دي. د کندهار د امنیې قمندانې ویان جمال ناصر برګزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه تنو په میوند ولسوالۍ کې د پولیسو لیکو ته ځانونه ثبت کړي وو او غوښتلې چې په دغه ولسوالۍ کې داخلي حملې وکړي چې د پولیسو لخوا ونیول شول. ښاغلی برګزی وایي له یادو کسانو څخه څېړنې پیل شوې دي. د کندهار ولایت امنیتي مسؤلین په داسې حال کې په دغه ولایت کې د دوو نفوذي کسانو د نیولو خبر ورکوي چې تېره ورځ په شولیکوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په لیکو کې لسو تنو نفوذي کسانو یولس پولیس ووژل. وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د هوان دیوی مرمۍ د لګیدو له امله څلور تنه وژل شول. د زابل د والی دفتر په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه هوان چې د طالبانو لخوا توغول شوی و په یو کور لګېدلی چې په نتیجه کې یو مېرمن او درې ماشومان وژل شوي دي. د زابل سیمه ییزو چارواکو وسلوال طالبان په قصدي ډول د ملکي خلکو په وژنې تورن کړي دي. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د غزنی ولایت د امیر روغتیا ریاست په دغه ولایت کې شپاړس غیر معیاري خصوصي روغتیايي مرکزونه تړلي دي. د دغه ولایت د امیر روغتیا رئیس ظاهر شاه نکمل د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تړل شوو روغتیايي مرکزونو کې دیارلس درملتونونه د تاریخ تیرو درملو د پلورلو دوه کتنځایونه او یو کلینیک چې غیر قانوني فعالیت یې کوو تړل شوي دي. د ښاغلي نکمل په خبره یاد روغتیايي مرکزونه د غزنی اړوند د نوآباد پښتون آباد توحید آباد او حسن آباد سیمو کې دي. د وایي د امیر روغتیا ریاست ست اړوند څنګه په جدیت سره کار کوي سو په غزنی ولایت کې د غیر قانوني روغتیايي مرکزونو د فعالیت او د بې کیفیت او تاریخ تیرو درملو د پلور مخه ونیسي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو ناوړئ. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په دغه هیواد کې د جسلیک په نوم د بدنام زندان د بندولو حکم صادر کړ. دغه زندان د ازبکستان په شمال لویدیځ کې اوږدې مودې رئیسې د بشري حقونو څخه په سرغړونې او د زندانیانو په شکنجه تورن پیژندل کیږي. یو شمېر هغه کسان چې له جسلیک زندان څخه ژوندي راوتلي د دغه زندان له وحشتناکو کیسو څخه پرده پورته کړې. د جسلیک زندان د کارا کلپکستان په خودمختار جمهوریت ازبکستان کې موقعیت لري چې د شکنجې د کور په نوم شهرت لري. د ازبکستان پخوانی صدر اعظم چې په 2014 میلادي کال کې دغه هیواد د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف له مرګ وروسته د ازبکستان ولسمشر شو. په دغه هیواد کې د ښاغلي کریموف د حکومت په دوره کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې پراخ تورونه موجود ول چې ښاغلي زیایف اوس په دې برخه کې د اصلاحاتو لپاره یو لړ ګامونه پورته کړي. د جنوبی کوریا پوز وای د شمالی کوریا له خبرداري سره سره بعد امریکا د متحده ایالاتونو له ځواکونو سره ګډ پوزي تمرینونه وکړي. شمالی کوریا ویلي چې دا ډول منورې به د دغه هیواد او امریکا ترمنځ پر اټومي مسله خبرې له خطر سره مخامخ کړي. د جنوبی کوریا دفاع وزارت دوشنبه ویل چې دا منورې به د جګړې پر مهال له امریکا څخه د خپلو ځواکونو د عملیاتو د کنټرول د بیرته اخیستو په برخه کې د جنوبی کوریا بالقوه وړتیاوې وازمایي. د امریکا او جنوبی کوریا په اوسني امنیتی تړون کې ویل شوی چې د جنگ په صورت کې به امریکایي جنرال د جنوبی کوریا او امریکا د ګډو ځواکونو قمانده په غاړه اخلي، خو جنوبی کوریا له ډیره وخته هڅه کوي. او مصری چارواکي وایي چې د دغه هیواد د سرطان ملي انسټیټیوټ ته نږدې په 14 کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې نن دوشنبه ویل چې یو موټر چې په یو طرفه سړک روانو له دریو نورو موټر سره ټکر شو او په نتیجه کې 14 وشوه. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا پیښه قصدي وه او که تصادفي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د شپې په شاوخوا 12 بجو شوې ده. د پیښې ځای د نیل سیند په غاړه ده چې تل پکې د موټرو ګڼه ګوڼه وي. د دې پیښې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ډېر موټرونه لیدل کېږي چې اور پرې بل دی. د مصر د روغتیا وزارت ویلي چې د 14 د مصر د سرطاني ناروغیو ملي انسټیټیوټ ته زیان اړولی ده. د خبرونو پای.
واصل وسالو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون په کارکوونکو کې برید کړی.
بر اساس اطلاعات ابتدایی ما این حمله توسط طالبا براندازی شده بود. ماین چسبکی
د سیمې مهمه موضوع دا ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر له نیمه خود مختاری حالته راوزی. هند دغه اقدام څخه وروسته په کشمیر کې نارامۍ زیاتې شوې دي او هندي حکومت هم هلته زیات سرتیری ځای پر ځای کړي دي. د افغانستان په داخل کې په کونړ ولایت کې د 300 ماشومانو لپاره له هغوی سره مرستې شوې دي.
دولت څخه مننه کوم چې موږ ته تعلیم ارچی لیلا ارچی برابر کړی ډوډۍ ارچی موږ ته راکړی. زه غواړم چې خپل پلار په شان دې هیواد ته خدمت وکړم.
او د ازادي رادیو په دغه خبري پروګرام کې به دویمه نیمه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړي وي. یو به د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام چې د ماشومان لپاره دی. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې راځو. لمړی مطلب ته د افغانستان د کورونای چارو وزارت او لرسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه ادعا کوي چې په کابل کې د خورشید تلویزیون پر کارکونکو پرونی حمله د طالبانو کار دی. که څه طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي، خو د کورونای چارو وزارت وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
که څه هم په کابل کې د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو د پرونی برید مسؤلیت هیڅ ډلې په ځان نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا دوی موندنې ښیي چې دا برید د طالبانو کار و. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. ښاغلی رحیمی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بر اساس اطلاعات ابتدایي ما این حمله توسط طالبان
زموږ د لومړنیو معلوماتو له مخې دا حمله د طالبانو لخوا شوې ده. نه یوازې دا حمله بلکې په ډیرو نورو حملو کې هم چې ملکیان هدف ګرځول کیږي طالبان مسؤلیت نه اخلي. په داسې حال کې چې اکثرو ترهګریزو بریدونو کې د دوی لاس وي.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دا حمله طالبانو نه ده کړې. د خوشي ټلویزیون په کارکونکو حمله یوازینی حمله نه ده چې چای مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی، بلکې تر دې پیښې مخکې هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ډلې د مرستیال امرالله صالح په دفتر د حملې په ګډون د ګڼو نورو حملو مسولیت هم کومې ډلې په ځان نه دی منلی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي صالح پر دفتر برید هم د طالبانو کار و. د کورنیو چار وزارت په وینا د خوشي ټلویزیون د کارکونکو په کاستر موټر د یک شمې د ورځې په حمله کې دوه تنه وژل شوي او د ټلویزیون د درې کارکونکو په ګډون څلور تنه ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوشي ټلویزیون پر موټر برید غندلی او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جنایت دی. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس په خپل یو ټویټ کې ویلي د رسنیو پر کارکونکو وروستی بې معنا برید غندم، پر ملکیانو او رسنیو برید به هدف دی، ټولې خواوې باید په سوله او د افغانستان پر راتلونکي تمرکز وکړي. دغه شان د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیر مای جون هم ویلي چې د ژورنالیستانو د خاموشه کولو هڅې به هغوی لا غښتلي کړي. په کابل کې د خوشي ټلویزیون د کارکونکو په موټر په داسې حال کې د مقناطیسي ماین په وسیله حمله کیږي چې مخکې تر دې طالبانو د روان کال د سرطان د میاشتې په لومړیو کې رسنیو ته خبرداری ورکړی و چې د دغې ډلې پر ضد باید د سوداګریزو اعلانونو له خپرولو ډډه وکړي. د افغانستان د رسنیو نه د ملاتړ اداره یعنی نای په دې باور ده چې دا حمله د طالبانو له یاد ګواښ سره تړاو لري. د دغه بنسټ مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
دا حمله د بشریت په وړاندې یو جنایت دی. تر اوسه هیڅ ډلې مسؤلیت نه دی منلی، خو زه فکر کوم هغه ګواښ ته په پام سره چې د طالبان لخوا موجود دی، که کومه بله ډله دا مسؤلیت ونه مني ښکاره ده چې دا به د طالبانو کار وي. مګر دا چې طالبان په رسمي ډول او شواهدو سره وایي چې دا حمله دوی نه ده کړې.
دا یادونې ده چې د خوشي خصوصي ټلویزیون د کارکونکو پر موټر حمله لومړنۍ نه ده، بلکې تر دې مخکې هم د افغانستان رسنۍ او خبریالان د ورته حملو ښکار شوي دي چې د تیر کال په ساور میاشت کې د کابل په ششدرک سیمه کې هغه حمله چې په ډلهییز ډول نه تنه خبریالان پکې ووژل شول د دغو حملو یو څرګند مثال دی.
فیروزه عزیزی ول کابل رپورټ راکو و مو ریدل چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت او د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون په موټر باندې پرون په برید کې لاس درلود. د پژواک د ویب اژانس له رئیس دانش کډوخیل سره په همدې رابطه زموږ خبریال خان محمد سیند په کابل کې خبري کړې دي. ښاغلی کډوخیل او یو شمیر نور د رسنیو مسؤلین د خورشید تلویزیون پر کارکونکو حمله د اندېښنې وړ بولي او پر امنیتي ارګانونو تاکید کوي چې د حکومت لژمنو سره سم د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. له ښاغلي کډوخیل سره د خان محمد سیند مرکه واورئ.
تاسو معلومه ده چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې ډېرې زیاتې دي او د ملکي تلفاتو باعث ګرځي، نو دغه عملې ښکار چا کړي خو همدغه د دې نظام وسلوال مخالفین دي. په دې وروستیو کې خو کمی حملې چې په کابل کې زیات شوي دي که شک نشته، کله چې د هغوی ملکي تلفات ولري نو هغه مشهورې ډلې چې هغه کې طالبان راځي هغوی بیا مسؤلیت نه اخلي، د داعش ډلې بیا دغه ډول حملو مسؤلیت اخلي. دغه هم اوس رښتیا روښانه نه ده چې د خورشید تلویزیون په دې کاستر باندې به حمله یا چا کړي، خو د دې حملې تلفات کله چې هغه د لارې تیریدونکو او خپله د دې کاستر په اصطلاح یو دوه درې کسه حمله او متاسفانه د دوی د زوبلېدو باعث وګرځېده.
جناب کډوخیل صاحب، د رسنیو کارکونکي خو تاسو ته معلومه ده چې بې طرفه خلک دي، دند اطلاع رسول دي خلکو ته، او طالبانو دغسې نورو ډلو دوی ته اختارونه ورکړي. د رسنیو د کارکونکو ګواښل ستاسو په نظر څنګه یو اقدام دی؟
رسنیو یا د ژورنالیستانو ګواښل او په دوی حملې د نړۍ په هیڅ قانون کې د توجیه وړ نه ده، او دغه راز د اسلام د ارشاداتو مخالف کار ده. ځکه رسنیو ژورنالیستان موخه او هدف یې دا ده چې خپل خلک هغه څه چې په هیواد کې روان وي له هغه نه خپل ولس خبر کړي. په دوی باندې حملې کول، دوی ځورول، دوی ګواښول، دا د نړۍ نه په یوازې په هیڅ قانون کې نشته، بلکې دا د اسلام د ارشاداتو مخالف مخالف عمل ده ژورنالیستان باید پریښودل شي تر څو دوی د هیواد له ګوټ ګوټ نه د افغانستان خلکو ته کاغه د سولې په باره کې کاغه د ټاکنو په باره کې کاغه د هیواد د پرمختګ په باره کې کاغه هغه څوک چې د افغانستان د خلکو مال او حق چور کوي د هغوی هغه څیرې خپلې ټولنې ته ور وښودل شي او دوی باید پریښودل شي چې ولس د واقعیتونو نه خبر شي.
جناب کډو خیل صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د ژورنالیستانو د رسنیو د کارکوونکو ګواښل مسلسل روان دي، په امنیتي ارګانونو څه تاکید کوي چې د دوی خوندیتوب ته څه تدابیر ونیسي؟
پکې شک نشته چې نه یوازې د ژورنالیستانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د امنیت تامینول د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو دنده او مکلفیت ده. د افغانستان کشفي ارګانونه باید پرې نه دي چې په دغه کاستر باندې دغه د حملې را کمواد چې د خورشید تلویزیون تر نږدې یا د دوی تر دروازې رسېدلي وو حتی د دې څخه باید نیول شوی وای. نو متاسفانه په دې کې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه پاتې راغلي.
د پژواک خبری آژانس له رئیس دانش کړه خیل سره مو مرکه واوریده. هغه او ځینی نور رسنیزوال د خورشید تلویزیون پر کارکونکو پرونی برید غندی او حکومت ته غواړي چې د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د خلاصون لارې په نوم یو شورا وایي چې باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. د دې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا نن ویلي دي چې باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي او اوس د انتخاباتو مسله پریښودل شي. اخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې به په ټاکلي موده یعنې د میزان په شپږمه باندې بې له کوم ځنډ او خنډه ترسره شي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریالې ناجی ساپۍ ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو له پیله اته ورځې تیریږي، د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا وایي د انتخاباتو پر ځای باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. د دې شورا مشر او پخواني طالب چارواکي سید اکبر آغا د دوشنبې په ورځ یوې ګډې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې افغانان په روانو حالاتو کې له سولې پرته بل بدیل نه لري. نوموړي وویل انتخابات باید له سولې وروسته په بشپړه آرامه فضا کې ترسره شي چې د خلکو د ګډون او باور وړ وي.
انتخابات کول آغا خلق نور هم د دربدری سره مخ کوي او انتخابات باید صلح ته قرباني کو او صلح باید انتخابات ته قرباني نه کو. حالات مروینو په داسې حالاتو کې چې هغه د صلح خبره ډیره نږدې نږدې کیږي نو بیا انتخابات کول دا به نو بیا څه معنا لري؟
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی. اخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې روانې دي. خلیلزاد د خبرو په لومړنۍ ورځ ویلي و چې یوې ښې هوکړې ته چمتو یو او طالبان هم داسې ښکاره کوي چې هوکړه ورسته کړي. د افغانستان د ملي تحریک ګوند مشر عبدالحکیم نورزی بیا په دغه غونډه کې انتخابات د جګړې د دوام په معنا یاد کړل. دغه شان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د اجرایه شورا غړي استاد محمد زمان مزمل جوړ شوی ناستې ته وویل کچېرې په اوسنیو شرایطو کې انتخابات ترسره کیږي برخلیک به د تیرو ټاکنو په څیر وي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات به له پلان سره سم ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست زبی سادات وایي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې مسولیت لري ترڅو ټاکنه ترسره کړي. لله الحمد په اوس کې د په برخه کې کوم اساسي ستونزه او مشکل شتون نه لري. حکومت تعهد ترسره کړی او په دې اړه باندې کومې اندېښنې چې وي هغه اندېښنې اوس رفع شوې دي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د دغو انتخاباتو لپاره د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون اتلس کسان نوماندي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو تا غوګست دولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو وربشو. هلمنت پولیس هر ورځ هلته غل نیسی خو په لخرګا کې جنایي پیښې او غلاوی ډیر شوې دي. کسم چارواکي وی په لخرګا کې غلا او جنایي پیښې د اختر درنګي کېدو په خاطر ډیر شوې. خو په تر شپږ میاشتو کې ډیر کم ورسته چې پولیسو ته د غلا او جنایي پیښو راپور نه وی راغله. زموږ همکار الیاس دای چې دا موضوع د ډیر وخت تعقیبوي وایي داسې ښکاري چې په لخرګا کې د غلا او جنایي پیښو تر شا لوی او منظم لاسونه دي. په دې اړه د دای راپور ته غوښه
د شهر اله تعدید خو د اختر په مناسبت د خلکو بیروبار او پرتړو دوکانداري ډیر سوی دي. دا ستونزنه د خو په لشکرګا کې وسلوال غلاوی او جنایي پیښې دومره ډیر سوی دي چې په تیرو څو کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې د شکایتونو او پوسټونو ترڅنګ د خبرالانو دفتر او ولایتي شورا غیداري دي چې د غلو او شکوونکو څخه تر ټولو ډیر کسان ورته په شکایت مراجعه کوي. په هلمند کې د خورشید تلویزیون خبريال روح الله روحاني وایي نه پوهیږي چې دا کار څوک کوي. خو د هغه شیبې کیسه کوي چې وسلوالو کسانو ترې موټر سایکل، موبایل او کارتونه لوټ کړل او وتښتیدل.
د تیرې چهارشنبه په شپه زه د لسنیم بجې وې د کور خواته روانم. لشکرګا شهر په ډیر امن ساحه کې د یو پوسټ مخ ته په یو متر کې غلو زما څخه موټر سایکل او ټلیفون واخیستې، توپنچه را باندې ونیول. په واقعیت سره په دې ورستیو کې د غلاو په اړه باندې زموږ اندېښنې بیخي زیاتې شوې دي، ځکه هره ورځ په ښار کې یو ځای نه دوه درې څلور ځایه د غلاو پیښې کېږي. دغه کار د ټولو ښاریانو اندېښنې راپورته کړې دي. زموږ غوښتنه دا ده چې امنیتي مسؤلین د دغه ډول پیښو مخه ونیسي.
که څه هم پولیس نږدې هره ورځ د ګوتو په شمار غلاو مجرمین نیسي او زندان ته اچوي، خو د پیښو پر ګرافیا تاثیر نه دی کړی. دغه کار د ښار د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي بیکاری او د مجرمینو په ضد سست اوادي عکس العمل به نور کسان هم غلا وشکونه ته تشویق کړي. عطاول افغان ازادي رادیو ټول خلک دي د پولیسو سره د مجرمینو او غلو په نیولو کې مرسته وکړي او عدلي ادارې دي کلک سزا ورکړي.
د هل لار دا د چلمړی کم کسان چې نظامی مسولین دي او دغه وظیفه ده چې باید د غلو مخنیوي وکړي. هغه کسان سیمه باید ونه ګوري، اوزه باید ونه ګوري، سمت باید ونه ګوري. په هر ځای کې چې غله غلا کول که پولیس پر پیښتو، ملکی سړی پر پیښتو، باید د دولت سره ملکی سړی کومک وکړي چې غل په لاس ورکړي. او که ملکی سره نظامی سړی پر پیښتو پر غله باندې سمت او اوزه نه ګوري. هر ځای چې غل ولیدي، غل غل دی چې زما په اوزه کې چې په بل اوزه کې چې په بل اوزه کې باید غل گرفتار شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. بل د حل لارې دا ده چې د قانون منګولو ته وسپارل شو، عدلي او قضایي ارګانونه باید دغه کسانو ته سخت جزا ورکړي چې د نورو پانیات شي.
که هم د شهر څخه بهر کله کله د وسلوالو غلاو او سپکو جرمونو راپورونه ورکول کیږي، خو په تیرو نږدو شپږ میاشتو کې یوازې په لشکرګاه ښار کې زور اخیستی دی. د هلمند امنیه کمانډان سمونمل احسام الدین هلمندی وایي دوی په تیرو څو میاشتو کې 209 ویشتنه د درنو سپکو غلاو او جرمونو په تور څرنوالی ته معرفي کړي دي. هغه هم غلو او مجرمینو ته د درنو سزاګانو غوښتنه وکړه. ویل غله نیولی سي خو دا د دوی کار نه دی چې هغوی زندان ته ولیږي.
علت په هلمند کې بیکاری تاسو خپله خبره چې بیکاری ډیره ده، کار او روزګار نسته. بل دوه مشکل دا د اختر د رسیدو بیروبار هم دی، او کم کسان چې اغلی دي د اغلا نیت لري هغوی به هم دا فکر کوي چې ځان ته یو خرچه پیدا کړي. خو بیا هم پولیس بیدار دي، پولیس آماده دي چې زه راغلی یم په دا پنځه میاشت کې موږ بغیر هغسې اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته ایله شوي دي، کم چې څرنوالۍ ته سپارل شوي دي. 209 نفره موږ څرنوالۍ ته سپارلي دي. غله
کومندان د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل تر 209 وراخوا ډیر داسې غلسته چې په ضمانت او یا د ډیر وړو غلاو په خاطر خوشې شوي دي. ښاغلی هلمندي وویل امکان لري د دې مسلې تر شا د نورو ولایتونو د جرمي کړو یو ترستو ګروپونو لاس وي. په لشکرګاه کې غلا او جنایي پیښو په داسې حال کې ډیر شوي دي چې لوی اختر نږدې دی او خلک په آزاد ډول د سودا او کاروبار د پاره په ښار کې فعالیت نسی کولای. مبدل استای د ازادي رادیو هلمن.
ازادي رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولش پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس به هم ورشو کشمیر ته د هندستان لخوا نن د کشمیر لوسیدونکو هغه امتیازات واخیستل شول چې په خوا یوازې دوی په دې سیمه کې مزکی پیرلای شوې. خپل قانوني جوړ او په دولت کې ځانګړي وظیفي او پانتونو کې برخه خوندې وي. حکومت ویل کشمیر د ځانګړو امتیازات واخیستلو هدف دا دی چې د غسیمه له هندستان سره په بشپړ توګه یو ځای شي. د هندستان د کورونی چارو وزیر امیت شاه پرون پارلمان ته ویل چې فدرال حکومت به د اساسي قانون 301 ماده لمینځ یوسي. د صدر اعظم نریندرا مودی واکمن ګوند لپخوا په اساسي قانون کې د کشمیر د ځانګړي وضعیت لمینځ وړلو وړاندیزونه کړي وو. د هندستان سیاسي مشرانو په کشمیر کې تر دې پریکړې وروسته د بې ثباتۍ خبرداري ورکړی دی. د پاکستان حکومت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي هندستان په دې اقدام سره غیر قانوني چلند کوي. دا ډول پلانونو مخکې په کشمیر کې عکس العملونه هم پارولي. پاکستان او هندستان دواړه د کشمیر د سیمې د مالکیت ادعا کوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر نیمه خود مختار حالت درلودو، خو د 301 مادې په لغوه کېدو سره به دغه نیمه خود مختاري حالت له کشمیره واخیستل شي. د دوشنبه اعلان څو ساعت وروسته له هغه دی چې هندوستان د جمعې په ورځ د پاکستان میشتو سختدریزو د احتمالي حملې خبرداری هم کړی وو. په سرینګر ښار کې ټلیفوني خدمات لغوه کړل او د دې سیمې مشران یې په خپلو کورونو کې نظر بند کړل. ازادي رادیو ته غوږ یست په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس برا شو برت افغانستان ته په کونړ کې په نږدې 300 یتیمانو باندې د اختر د پاره مرستي ویشل شوې دي. یتیمان وای په یادو مرستو خوښ دي، خو دوی نورو زیاتو همکاریو ته اړتیا لري. په دې اړه باندې روح الله انوري یو راپور جوړ کړی.
دولت څنګه مننه کوم چې موږ ته تعلیم ارچې لیلا ارچې برابر کړې ډوډۍ ارچې موږ ته راکړې. زما غواړم چې خپل پلار پشان دي خوات.
دا لسکلن عبدالرقیب دی، څوک چې په ډیر کوچنیوالي کې روانو جنگونو د پلار لستر نعمت به برخې کړې. د پلار له سیوري مهرباني او شفقت محروم عبدالرقیب اوس د اسداباد مرکزی روزنتون په څلورم ټولګي کې پزده کړو بوخته. د عبدالرقیب په سیر په سلګونو یتیمان د کونړ په دریو روزنتونونو کې زده کړې کوي او حکومت ورته د زده کړو ترڅنګ نورې سانتیاوي هم برابرې کړې دي. جاوید مرسته ترلاسه کړې او وایي
زه د خپل دولت نه ډیره مننه کوم چې زمنګ دا سودا و چې زمنګ د اختر کالی نشته. د ازادۍ ورځ روانه ده، موږ به بیرغ لکه مکو. نن موږ ته کالیم راکله، چپلې یار څه ټول سامان راکو، بیرغ هم راکو. نن موږ په جامو کې نه زیګو ډیر زیات خوشاله دولت نه، او موږ ونازولو موږ خوشاله کړو.
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاولا نوري وایي د هیواد په ساتنه کې د قربانی شوو کسانو اولادونه حق لري چې حکومت یې پوره پالنه وکړي.
ټول 200 یتیمان چې لیلې منګلرو، 90 نفر په ماڼوګي ولسوالۍ کې، 100 نفر په اسداباد مرکزی روزنتون کې، او 30 نفر په څوکۍ روزنتون کې. د کار عمر اجتماعي ریاست له خوانه د یتیمانو سره د مرسته ترسره کوي. هغه سرتیری چې زمونږ هیواد کې شهیدانی کی دا غوی د ورثو سره، دا غوی د یتیمانو سره، او دا غوی د ماشومان سره دا یو مینه محبت دی. هغه سرتیرو ته ډاډ ورکول چې تاسو نه کورسته ماشومان یتیمان پاتې کیږي، دا غوی فالنه من کوو، دا غوی سرپرستی او دا غوی فالنه ته تیاری.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار یتیمانو ته ویل باید د خپل پلرونو د ارمانونو پوره کولو لپاره درسونو ته دوام ورکړي. په کونړ کې په داسې حال کې په نږدې 300 یتیمانو مرستې ویشل کیږي چې اوس هم هر ورځ په هیواد کې د روانو جنگونو په وجه په لسګونو کسان وژل کیږي او ترې په سلګونو یتیمان او بې سرپرسته کورنۍ پاتې کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
اوس هم د ازادي رادیو د ځین اوریدونکو یې سمسونه تاسو ته لولو. له هغې ډلې فضل کریم درویش له پکتیا ځاځیاریو به لیکلي پر قیمت شوي باید سوله وشي، افغانان له انتخاباتو نه سولې ته زیات تږي دي. واحد مدقیق هم له لوګره لیکلي په لوی اختر کې اوربند کولو ته خوشبین یو او دواړه لوري د سرتاسري اوربند وکړي. عبدالحکیم جمالی د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه لیکلي سوله د ټولو افغانانو هیله ده او هیله مو دا ده چې په اختر کې اوربند وشي. احمدی د کونړ ولایت نه لیکلي د لوی اختر